یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مزه فریبا ظاهر. هرکلی کوم. د تخار ولایت وروستۍ پیښې پوځي او ملکي مرجوب لري او په مجموع کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت تم کیږو. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له عصمت سروان څخه اورو.
په تخار ولایت کې په یو هوایی برید کې 12 ملکیان وژل شوي دي. په اروپا او امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره قیودات زیات شول، او د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیه د امریکایي رای ورکونکو معلومات ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. راپور نوای چې د تخار ولایت د مرکز تالوقان شهر ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایی برید کې 12 ملکی وګړي وژل شوی دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری پیش تاییدوی او وای چې دا برید پرون ماسپخین 3 بجې شوی دی.
متاسفانه به حمله هوایی که صورت گرفت اونجا 12
لبد مرغه په دې هوایی برید کې 12 سنه ماشومان وژل شوی دي او 14 سنه ماشومان ټپیان شوی دي.
د دهم ول چې بم د جمعات پر انګړ لګیدل دي. خود تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی د ټپیانو شمیر اتل استنه شي. د افضلی په وینا په وشل شو یو کې د جمعات مولا امام هم شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالي د طالبانو حمله شنډه کړه او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوب له واړوله. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالي پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړه او درنه مرجوب له ورواړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې دفاع وزارت کندوز ته یو مر کوماندو ځواکونه لیږلي چې په دې ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو مخاوني سي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د جلال آباد په پرونی پیشه چې 12 شزي پکې وو وژل شوې ژوره خوښيني څرګنده کړه. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان له سفارت او د نګرهار له ولایتي ادارې سره بکړه هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره سم مدیریت رامنځته شي چې متقاضیانو ته لازمي اسانتیاوي برابرې وي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد پرونی پیش پتړه ویلي چې په کابل کې به د سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانیستی وي. د پاکستان سفارت د جلال آباد د پیش له قربانیانو سره غم شریکي هم کړی ده. په جلال آباد کې پروند فوټبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغون شوي وو چې د غنی ګونی له عمله 12 میرمنې مړې شوې او اته نوري او دوه نارینه ټپیان شول. د خبرونه لاساجی رادیو اوري. د کورونا وایرس د امریکا نشته دریو برخو ته د خبرېدو په حال کې دی. یو په اروپا کې ډېری خبرېدا دولتونه اړ کړی چې نوی بندیزونه ولګوي او د نورو سختو هغو خبرداري ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په لویدیځ او منځنۍ برخه کې هم چې د کورونا وایرس په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دی، په شپږو ایالاتونو کې تر ټولو زیاتې نوی پیښې ثبت شوې دي. په متحده ایالاتونو کې په وروستۍ یوه اونۍ کې د دغه وایرس له امله د مړو شمیر د ورځې په متوسط ډول 255 تنو ته رسیږي. له دې سره په ټول امریکا کې د مړو شمیر 222,000 ته رسیدلی دی. په اروپا کې د دغه وایرس د نوي څپې د لاخ پرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پولینډ او پرتګال نوي بندیزونه لګولي او خبرداري ورکړي چې نور به هم ولګوي. په دغو هیوادونو کې د ماسک اغوستل جبري شوي، غونډې محدود شوي، بارونه او رستورانونه بند شوي او تقریبا بیرته د بشپړو بندیزونو یو وضعیت رامنځته شوی دی. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وای ایران او روسي دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نوومبر په 3مه د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل معلومات ترلاسه کړي چې ایران او دغه راس روسي د یو شمېر رای ورکونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. راتکلیف او د امریکا د پولیسو د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کریس وری خبریالانو ته وویل هر هغه بهرنی هیواد بچی د امریکا په انتخاباتو کې مداخله وکوي متحدو ایالاتونو ته تاوان ورکړي. دواړو چارواکو د ایران او د روسیې له دې هڅو سره سره امریکایانو ته د انتخاباتو د پروسې په اړه ډاډ ورکړ. راتکلیف وویل ایران د جعلي ایمیلونو له لارې د رای ورکونکو د بیرولو، د ټولنیزو ناکراریو د رامنځته کولو او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د زیان رسولو هڅې کړې دي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو د روسیې لخوا د ورته اقداماتو څه نه دي لیدلي، خو د هیواد د یو شمېر رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي، هغه سې چې په 2014 کال کې کړي.
خبرونه مولا زاده یې راټو اوریته. د تخار ولایت د حوزوی روختون سرطبيب د وسلوالو طالبانو لخوا پر امنیتی پوسټو د پرنوی بریدونو د تلفات په اړه راټوي.
اسکر چې مرشوی دي سپخانه ته درسلوي شهیدان راوستي دي او نه نفر زخمیان. نور شاهد یو د نامه صحیح نه ولسی ګاندې چې ګمر معلومات مو تنشته.
په همدې ولایت کې به پر یوې جمعات د بریټ پاړه هم ووري چې ویل کېږي ماشومان پکې وژل شوی دي. اخو د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي دغه هیواد په ولسمشې انتخاباتو کې د بهرنۍ هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. په دوه هم نیمه کې
نن ورځ کوم ماسلین دي ډیر زیات او سانتیاګو غوښتل موجود دي. انټرنیټ شته دی هغه وخت هم شته او هول انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود وو.
د مخکښو شوزونیز پروګرام د چې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانسي استاد محمود تقوا سره د زړه خواله لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د تخار ولایت د دې ولایت حوزوی روختون سر طبيب وای چې تیر ورځ په دې ولایت کې د سختو جګړو ورسته روختون ته په لسګون امنیتي او دفاعي مړی ورول سوی دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو مړی ورول سوی دی. حفیظ الله صافیه زاده رادیو ته ویل چې په ورځ سو کې د تخار د ځنګړي قطې د 99 قطې او د ملي پولیسو جسدونه هم شامل دي. لا تر اوسه د دې پیښه د کرشمیر په اړه کورنۍ چارو د دفاع وزارت او د تخار ولایت محلي چارواکو څنګه دی ویلي دا چې پتی راوونه کې د تخار ولایت په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې څومره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات وشته. خطر پردیس له کابل اوس محل په سټډیو کې دی او په دې اړه معلومات راټول کړي دي. پردیس خبرونه ته اشاره غلي ک په لومړي سر کې د تخار پیښه په اړه تر اوسه راتوي چې کرشمیره د پرنیو بریدونو په ډاګه سوي ده کنه.
ډیر زیاته مننه فریبا جان. د تخار ولایت سیمیزو چارواکو تیر ورځ رسنۍ ته تایید کړ چې د دې ولایت په خواجهغار او بهارک ولسوالیو کې د ولایت د امنیت امیر په ګډون ګن شمیر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات وختي. له تیر ورځ راهیسې دغه تلفات په اړه ډول ډول راپورونه پر رسنۍ کې خبريږي، خو نن د تخار ولایت د حوزوي روختون سرطبيب حافظ الله صافي ازادي رادیو ته د دغه تلفاتو د کرشمیر پاړه داسې ویل.
اسکر چې مرشوی دي سپخانه ته درسلوي شهیدان راوستي دي او نه نفر زخمیان. نور شاهد یو دي د نامه صحیح او لسی ګندس کې ډېر معلومات مونږ نشته.
خغلی صفای وی ممکن د یو شمیر سرتیرو جسدونه لسمی وړل شوی وي په وژل شوی پوزیانو کې د تخار د زنګړی قتې د 999 قتې او د ملي پولیسو جسدونه هم شامل دي. د تخار ولایت د والی ویان جواد هجری به تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي و چې دغه ولایت د پولیسو د امنیت امیر راز محمد تورندیش ل امنیتی ځواکونو سره د مرستې لپاره د بهارک ولسوالۍ د مسجد سفید سیمه ته تللی و چې دغه پیښه رامنځته شوه. لبل خو بیا وسلواله طالبان طالبانو بیا د دې بریټ په منلو سره ویل دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په دې بریټ کې درنه مرګ شو بلاړول دي. لا تر اوسه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یا بنسټونو د دې پیښې په اړه رسنۍ سره کشمیر نه دی شریک کړی. بله فریبا جان،
بله غوړم په دې امنیتی مسایلو کې تم سو لکریموش تاسو د دې شاید چې په تیرې وونه کې د افغانستان په څو ولایتونو کې سخت جګړې سوي دي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ، نو تاسو چې په دې اړه معلومات راټول کړی دي څه وایي چې په دغو ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څومره تلفات او شی دقیق شمیر معلوم دی؟
بلې څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، ل تخار ور هاخه بیا په تیر یو ونی کې به هغه ولایتونه کې چې جګړې زور اخیسته تر دا مهاله هغه راپورونه چې ولایتي چارواکو ازادي رادیو ته په تیر یو ونی کې تایید کړی دي شاوخوا اویا امنیتي او دفاعي ځواکونه وجل شوی دي. هلمند، کندهار، بدخشان، تخار، بغلان، میدان وردګ یو شمېر نور ولایتونه کې سخت جګړو لویل شوی او شمېر څه ممکن زیات تلفات د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته اړول وي. مونږ هڅه وکړه چې په دغه تړاو باندې یعنی په تیر یو ونی کې څومره تلفات د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وخت په دې اړه د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو څخه نظر راوخلو خو دوی لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس و له کابل ولایت څخه بیا هم همدې تخار ولایت پر نامنیو باندې تم کیږم. په وروستیو راپورونو کې راغلی دی چې په تخار ولایت کې په یوه هوایي برید کې 12 ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې تیره ورځ له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند هزارې قرلوق په کلي کې پر یوه جمعات باندې بمبار شوی دی چې په نتیجه کې د جمعات د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله وشته ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اریان خبرو.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمایي سرچینې وایي چې تیر ورځ له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند هزاره قرلوق په کلی کې هوایي ځواکونو پر یو جماعت بمبارد کړی او په نتیجه کې د جماعت د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله وخته ده. د تخار دی والی ویان محمد جواد هجری هم دغه پیښه تاییدوي، خو دا چې دغه هوایی برید د کوم ځواکونو لخوا ترسره شوی په دې اړه څه نه وایي. له بده مرغه په دې هوایی برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي. بم د جومات په انګړ کې لګېدلی او له کبله یې دغه پیښه رامنځته شوې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پیښې کې 12 تنه ماشومان وژل شوي او اتلسن نور هم ټپیان شوی دی.
بعد از اینکه حادثه بارک رخ می داد تیاره از فضا
دی بهارک لپیخ وروسته تیاره دی هزاره قلق جماعت باندې بمبارد کوي چې ګوا کې دلته به طالبان پټ شوی وي. د جماعت د ملا امام په ګډون 12 تنه ماشومان وژل شوي او اتلسن ټپیان شوی دی.
12 نفر شهید او 18 نفر زخمی داشتن. اونا
په داسې حال کې په تخار ولایت کې دغه پیښې رامنځته کیږي چې یوه اونۍ وړاندې د دې ولایت سیمیزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې دوی د ښار اړوند سیمې او د بهارک ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي دي. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې لا هم د تالقان ښار اړوند نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعاله فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر سله شارې 15 په پټول افغانستان کې صاف اوازې اوریدلای سي. دوستان اوس به اقتصادي خبرونه واورو چې زما همکاري ډیوی نادر چمتو کړی دی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوایي په تورخم بندر کې د چهار شنبه په ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو خکېدو په موخه دوه اړخیزه ناسته ترسره شوه. د دې خونی اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل تورخم بندر کې د لاروی شته بیروبار د مخنیوي په خاطر دواړو لورو هوکړه کړې چې پرته له کوم جریمې له پاکستان څخه 1500 راغلي لاري چې د سوداګریزو مالونو خالي کېدو وروسته په تمه پاتې دي د بیرته تګ اجازه ورکړي. د خغلی صافی په وینا په دې ناسته کې د پاکستان له لارې د افغانستان ترانزیت انتقال برخه کې د ستونزو یادونه هم وشوه چې پایله کې پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې وروسته له دې به د افغانستان ترانزیت د پاکستانی ګمرکونو آنلاین سیستم کې ثبت تر څو پرته له کومې ستونزې نورو هیوادونو ته انتقال شي. د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ګډې خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال د پاکستان بندرونو کې د افغان سوداګرو سره دوګونی چلند، د مالونو پاتې کېدل، بې ځایه جرمې هغه څه دي چې افغان سوداګرو ته یې ستونزې زیاتې کړې دي. د افغانستان سوداګرۍ خونې او عزیزي بانک ترمنځ وړو او لویو متشبثینو ته د پور ورکولو لپاره هوکړه لاسلیک شوه. د دې خونې ویان امین باباک ازادي راډیو سره خبرو کې وویل خصوصي سکتور د پور اخیستو برخه کې له لویو ستونزو سره مخ دی، خو دا هوکړه به تر ډېره بریده دا ستونزې حل کړي. د ښاغلي باباک په خبره د پور ورکړې موده کمه او سوداګر باید د یو کال په ترڅ کې اخیستل شوی پور اړوند بانک ته بیرته ورکړي. د افغانستان خصوصي سکتور بانکونو د اتحادیې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال یعنی 2000 کال په بهیر کې د افغانستان بانکونو متشبثینو ته 2.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړل شوی دی. دا هم د افغانستان په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو ډالر شپږ افغانۍ اته اتیا پوله، یو یورو نوی افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 15 بیا پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 415 بیا افغانۍ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې دا خبرونه او هم د ازادي رادیو نور پروګرامونه، راپورونه او خبرونه په ازادي رادیو کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه په ژوندۍ بڼه واوري او هم ولولي. پاته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس یو بهرنۍ مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي د دغه هیواد ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړ. دغه ټاکنو ته تر 2 لږ وخت پاتې دی. د امریکا د راتو څنګه ورله مخ خبرداري ورکړې و چې ایران او روسیا هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا څه ډول مداخله ده؟ تفصیل احمد شي براورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې ایران او روسیا د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅه کوي چې د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اخیستمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبه پورس خبري غونډې ته وویل مشتا تاییدو چې د جنو رای ورکونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لوري ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس فورای خبري غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخلې جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولي دي چې رای ورکونکي وویروي، ګډوډۍ رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لږ تر لږه 4 ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولي دي. له تهدید ډک ایمیلونه په درواغو ویل کېږي چې د پراود بایس په نوم د یوې ډلې له لوري لیږل شوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړي موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شاید دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅي د روسیې له لوري نه دي لیدلي، خو د زیاته کړه چې د رای ورکونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیه هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورنه شوې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
و اوس به بیرته افغانستان تورسو او د نورستان ولایت د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو نونو سکلونو کې ولایتي او مرکزی حکومت لپاره غورځولې دي. د دوی په خبره چې د آبادی او بیارغونې لچارو به برخې پاتې دي. د زادې رادیو خبريال روح الله انوري په اړه نور حال راکوي.
د نورستان نورګرام دواب او منډول ولسوالی اوسیدونکو وی تیر نولس کال چې د هیواد اکثر لري پرتی سیمې ولسوالی د ولایتونو مرکزونو سره د نوو سرکونو په جوړولو نخلول شوی خونځې ته ودانی جوړی شوی او پکې د آبادی او بیرغونی ډیر کارونه تر سره شوی. د دوی په خبره چې ورسره د خلکو ستونزې تر یو حد هواری شوی دي. خو د غربي نورستان یاد درې ولسوالی لا هم مرکز پارون سره ندی وصل شوی او پارون ته تګي د تونو پزای ورزی غواړي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکو فیض الله:
زمون منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معرف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سرکونه نشته. د مرکزی حکومت څخه د خواهش کوو چې زمون دی غربي نورستان ته خاص پاملرنه وکړي.
د لویدیز نورستان وسیدونکو وای ولایتي اداره ورته د پردیو پستر ګوریا او د ستونزو حواری ته پام نه کوي. د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو عبد الصبور کریمی:
تیرو شلو کلونو کې غربي نورستان سره د مېری مور سلوک شوی، هیڅ انکشافي کارونه نه دي سرته رسیدلي، سرکونه نشته، معرف ویجال دی، صحت په دغه بد حالت باندې دی. درجات د ولسوالیو سره او ولسوالۍ د مرکز پارون سره نه دي نښتي. کوم ځای کې سره کم دی نو هغه د مرکز سره لوبې کول دي.
د دوی په خبره چې د سرکونو او نورو اسانتیاو نشتوالي په وجه روغ او ناروغ کسان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د موټرو کرایي زیاته ده، د خوراکي او نورو موادو نرخونه له هغه زینو چې سرکونه جوړ دي څو برابر لوړ دي. د نورستان چارواکي بیوی په ولایت کې د آبادی او بیارغونی برخه کې ستونزې شته، خو دوی هیڅ ولسوالۍ سره توپیریز چلن نه دی کړی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
سلور لاټونه سرک د دواب ولسوالۍ نه تر منډوله پورې قرارداد سوی ده، کار تقریبا تر نشپته او یا سلنه پورې مختم تللی. هغه د غربي ولسوالۍ او د مرکز ترمنځ کوم لار سه په نظر کې نیول سوی ده، هغه اته نوي سلنه کار تکمیل ده، عبارت د کوردر تیتین سرک دی.
د مرستیال والی په خبره چې د تیتین او کوردر سرک بشپړېدو سره به لویدیز نورستان او مرکز پارون ته د خلکو لاره لورزو دو ساعتو ته را لنډ شي، او همداراز څوک چې له پارون څخه کابل او جلال آباد ته ځي د هغوی مزل به هم درې ساعته را کم شي. نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې غرنی او لری پروت ولایت دی چې د مرکز پارون په ګډون اته اداري واحدونه لري چې یوازې واما ولسوالۍ د سرک له لارې پارون سره نښلول شوي او پاتې نور ټولې یې د سرکونو د نشتون له امله له ولایت جلا پرتې دي. خلک په ډېرو اوږدو او له ستونزو په ډکو لارو پارون ته ځانونه رسوي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی. موږ دیته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
دستانم نن هم د پنځشنبه ورځ ده، د دوو بجو څخه تر څلور بجو پرې همدا د ازادۍ په څپو کې خبرونه لرو. او د دې خبرونې موضوع مو دی چې لنن څخه څلورویشت کاله د مخه د طالبانو ډله رامنځته سوله، دوی تر ننه پورې افغانستان ته څه راوړل؟ په دې خبرونه کې اورېدلی سي. او د خبرونه وروسته زموږ همکاران درته وړاندې کوي، خو اوس زموږ خبرونه ادامه لري. یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا ویروس پر ضد سلګونه زره دوزه واکسین جوړ کړي دي. د دې کمپنۍ مسؤلین وایي چې واکسین تر اوسه پورې د تایید لپاره د امریکا د خوړو او درمل جوړولو ادارې ته نه دی وړاندې کړی، خو ډاډه دي چې واکسین بریالی دی او ژر به تایید ته وړاندې سي. د امریکا حکومت دې کمپنۍ ته تر ډسمبر پورې د سل میلیونه دوزه واکسین ته جوړولو سپارښتنه کړې ده. اسمت سروانی نور حال راکوي.
فایزر کمپنی مخکې تر دې چې واکسینې تایید شي د هغه په تولید پیل کړی دی. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د شرکت مخکې تر دې چې واکسینې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونه ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپورټ له مخې د درمل جوړولو فایزر کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی او هیله لري چې د روان کال تر پایه سل میلیون ډوزه جوړ کړي. فایزر شرکت به شای پراتون کې نوامبر میاشت کې د امریکا د خوړو او درملو ادارې تخپل واکسین وړاندې کړي چې له هغې څخه جواز ترلاسه کړي. په امریکا کې هر درمل او واکسین باید لومړی د دې ادارې له لوري تایید شي. په بریتانیا کې د فایزر شرکت عمومي رئیس بن اس برنوی ډیر خوشاله دی چې هلو تلې نتیجه ورکړې ده. فایزر کمپنی دا واکسین د جرمنی د بیو انټیک شرکت په همکاري جوړ کړي خو وروسته لدی چې کلینیکي ازمیشتونه بشپړ شي او د چارواکو له لوري اخیستای شي بازار ته وړاندې کیږي. حاضر د ماده دغه واکسین د کلینیکي ازمیشت ترېم پړاو په څلور څلور زره تنو تر سره کیږي. دا واکسین دا وتلبو کسانو ته دوه ډوزه پیشکاری کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغي پر واکسینې لیوې مودې راهیسې ډیر کار کړی دی خپلې ازموینې ځندولې دي. د نړۍ د سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځند خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. جانسن ان جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووید 19 ناروغي د واکسین چاري درول دي او حتی درېم مهمه مرحله هم ځړډول شوې ده ځکه چې د دوی یو چیرونکې په ناڅرګند ناروغي اخته شوې ده. خو فایزر کمپنۍ چې د خپل واکسین پر موثریت باورمنه ده وایي چې راتلونکي کال به 1.3 میلیارد ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هرتن دوه ډوزه واکسین ته اړتیا لري. د امریکا حکومت ویلي چې فایزر کمپنۍ ته به نږدې 2 میلیارد ډالر ورکړي چې په دسمبر کې 100 میلیون ډوزه واکسین وروسپاري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو خبري وړاندې په خبرونه کې د مخکښ شو زو مخبرونه هم لرو چې د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو د استاد محمودي تقوا سره خبري سوي دي. دا به اورسته وره خو وس به ستاسو پیغامونه راوخلو چې تاسو ازادي رادیو ترسته ولیدي.
ستاسو لا پیغامونو
حاجی شیراسان د کونړ لولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوو. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د 1.5 لک دی. ډاکټران شپه او ورځ وظیفه یې راکوي مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیلې ده چې زمونږ دا آواز ولپلو چارواکو ته ورسوئ چې زمونږ دا مشکل حل کړي. وسلام.
مهربان بادشاہ ما دمنده ولایت د نادالی ولسوالۍ وسیدونه کړم. واړه ما چې د نادالی حال سره شریکم چې د نادالی حال اوس پیلند زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه مرجو ډیر پټنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنگ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او واړو چې دغه شبکې ژر تر ژره د افغانستان شبکې برته په نادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالت
خوشحال دی یا مور یا ور یا خور یا خپل کس په دې باندې خوشحاله چغلا وکړي.
کاری بختیان است کابل شهر یک شنه شهر دی مگر نپوسی پشکی زیادی نیمی شهر دی بمیدنه این تنه مشکل سی دیجی کارون نسته و زیگه نسته ده هر تباید حلارا پیدا سی نه ده حلارا نده شد ما بس دوا سوال سی یا سو بده بسی اس بس نیست که دلائی که امرالله سالی صاحب یا وزی داخل است صاحب کر شهر کابلیان واسی دغه ته زندان وته یا په بزرګونه کسان زندان وته واسه هم یو د بودیجې لپاره یې خساره دی دا تاوان دی زموږ د هېواد لپاره هلته دا ده چې کاري بوختیا وکړي داسې او کولی شي چې کمپنۍ د جوړې کړي پبلیکي د جوړې کړي ځوانان په کار مصروفه شي بیا انشاءالله د جرمونو کې راب ژر ژر ډکته کېږي الله مو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وي. هیله ده چې اړوند مسلې نو هم اوریدلې وي او موږ بیا هم ستاسو نور پیغامونو ته هم پته مې یو کچیر په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شي چې موږ سره شریکې موږ د ځنګړو خبرونو لاله اړوند مسلې نو تراسو زموږ په دې خبرونه کې لکه چې مخکې مې هم یادونه وکړه د مخکښو شو زیونیس پروګرام هم لرو خو یو ځل بیا به له اسما سروند څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وورو.
راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز تعلقان ښار ته نشته په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې دولس ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرشوب اړولې ده. لبلی خو دا وزارت په یو خبر پانی کې وایي چې ځواکونه د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې اته طالبان وشلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جلال آباد پر پرونی پیښه چې دولس شزی پکې وژل شوې ژوره خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د پاکستان له سفارت او د نګرهار له ولایتي ادارې سره په ګډه کار کوي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره سم مدیریت رامست شي. د کورونا وایرس د امریکا نږدې دریو برخو ته د خپرېدو په حال کې دی او په اروپا کې ډېری خپرېدا دولتونه اړ کړي چې نوي بندیزونه ولګوي او د نورو سختو حقوق خبرداري ورکړي. او د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په درېمه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وشیندي.
مننه کوم اسمت سروان او دوستان اوس هم د مخکر شوشو زونیس پروگرام
مخکخی خزی
د مخکخ خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم زه وګمایم تاسو د مخکخ خزی خبرونه اوري هله د چي د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. ما سره په دې خبرونه کې محموده تقوا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد میلمنه ده. تاسو به د اغلی تقوا نه د دې د ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پښتني ولري او موږ به هم پښتني ورنه ولرو. اغلی تقوا په خیر راغلی.
السلام علیکم تاسو او ټول قدرمنه
اوریدونکو. وعلیکم السلام. خوشاله یو چې په خبرونه کې لا تاسو سره یو کتاسي مهرباني وکي په خپل ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان وروپیژنې. مانه مشهور
ودم زمانه محموده تاسو ملاد دی دا ورته ګوراه ستدي کې مقابل کې ژوند کوم او د کابل په هانتل استاد یم.
بلې ډېر ښه. اغلی تقوا که په سر کې راته د خپل لومړنۍ زده کړو ابتدایي زده کړو راته وایاس چې چیرته او څنګه مو سرته ورسولې ستاسو په وړاندې لکه دا نور انجونې چې اکثره لستونزو سره مخامخ دي تاسو لستونزو سره مخامخ وي ستاسو په وړاندې اموانی وي؟
بالکل زه هم د همدغه ټولنې او همدغه خاورې زیږم بهم لکه څنګه چې نور انجونې البته په مجموع کې د افغانستان خلک او بیا هم خاصا انجونې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ وي. ما هم هغه تجربه کړې دي او هغه ستونزې ما هم ګاللې دي چې ما د زده کړو پیل په دې ډول وشي کله چې زه 15 کاله نه وم یعنی 3 کاله وروسته بعد ما زده کړې پیل کړې وای لا بعد امرغه په افغانستان کې جګړې پیل شولې او ډیری خلک له هیواده بهر شول خو موږ خپل کلی ته لاړلو د دې په خاطر چې تر کابل او تر ښار کله یو څامن وو نو خپل کلی ته لاړلو او په کلی کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم د نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده مساعده هغه وخت هم همدغسې یوه ستونزه شته وه نو زه ونه توانم چې درس ووایم کار ترتیب بیا یو څو وخت وروسته چې یعنی زما عمر دی ډیر لور لور ټولګي وو خو د عربو له خوا یو ښوونځی جوړ شو او زموږ په کلي کې زه په هغه ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې زه شامله شولم او تر یو څه وخته مې ادامه ورکړه. لاره هم ډېره ستونزمنه وه او د خلکو له خوا به هم په ښه سترګه نه راته کتل کېدل، یعنې ډول ډول خبرې به یې راته کولې. پار ترتیب ته یو وخت مې ادامه ورکړله او له هغې وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستي وو. نو ابتدا دوره زما په دغه ډول تېره شوله چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل همداسې. خو خیر هغه د ابتدایه په کچه ساویه زما محترم والد الله پاک یې غرق رحمت کړي، هغه هم یو ښوونکی وو او زمونږ کورنۍ یوه علم پروره کورنۍ وه. نو هغه زمینه یې په کور کې ماته مساعده کړله چې حداقل زه د هغه ابتدایه ښوونځي د ساویې سطحې ته ورسېدم. د هغه نه وروسته کله چې موقته اداره جوړه شوله په کابل کې، بېرته کابل ته زمونږ کډه راغله او د هغې نه وروسته ما اووم ټولګی د قلعه کشف په متوسطه ښوونځي کې پیل کړ او همداسې مې ادامه ورکړه.
بلې، د ستونزو یادونه مو وکړه چې ستاسې په وړاندې هم ستونزې وي او د خلکو لیدلوری مو یاد کړ چې ستاسې په وړاندې او د نورو انجونو په وړاندې چې هغوی مکتب ته تللي ښه نه وو. د دې تر څنګ اوس مهال خلک له فقره هم کړیږي چې هغه وخت به هم وو. څنګه تاسې مالی ستونزې، امنیتي ستونزې، نورې ستونزې درلودې؟
امنیتي ستونزې خو پارت ته په مجموع کې هغه وخت جنگ وو، دومره احساس ایمان شوی کولای ځکه چې زه هغه وخت د سپین په لحاظ ډېره کوچنۍ وم. دا څه مې په یاد هم نه دي، خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ټول خراب و، داسې نه و چې یوازې زما لپاره. خو بیا هم په کلي کې تر ښاره بهتره و او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت د هغو خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هېوادونو ته تللي وو یا هم کلي ته تللي وو، د هغو لپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې. د دې لپاره چې په ښار کې وظیفې وي، مثلا زما ورونو زما پلار دی وظیفې لرلې، اما کلي ته چې لاړلو هغه وظیفې او معاش قطع شولو. او په کلي کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاسته راوړي، له مالدارۍ څخه یې راوړي. اما موږ دفتن نه مالداري کولای شوی، نه مو هم زراعت کولای شوی او نه مو هم یو منظم کور لرلو چې پکې واوسېږو. نو ډېر د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو، ولې بیا مو هم تحمل کړلې.
بله بله، ډیره زیاته مننه. رابه شو ستاسې د تحصیل دورې ته، چې تاسې د تحصیل دوره څه ډول سر ته رسولې ده، خو مخکې د هغې نه به یو اوریدونکی را واخلو چې د څه وایي. السلام علیکم.
سلامونه نیکلې کرامات مې قبل او منظر کې.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسې نوم څه دی؟
مننه در سره پر کار شاله ډیره مودې وروسته. جمعه خان همدره دی.
جمعه خان همدرد، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
ژوندې اوسه کما دا اوسه نن منې ته سلامونه وایم. او یو دې وړې پوښتنه مې دي. اول پوښتنه مې دا ده چې اوس په لن په څو دي په اختر شاو دوه مو پوښتنه پاینده کې وړې یعنی کوم هرمان لري تاسو ته سره کوي. او بل دا چې تاسو مثلا د خپل لیسن دی تکرار کړئ، یو مول چې دا غوښتنې سره موږ مخه مخ شي ولو تاسو خپل خوند ته څه پیغام دی چې باید څه وکړي په دغه سوځ کې د څنګه سلام الله ښکارا کی.
بله، ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی تقوا، د دغه اوریدونکو هر یو سوال ته که تاسو غواړئ اوس جواب وایاست، دوه سوالونه چې په ټوله کې درې سوالونه وکړل، دوه سوالونه به بیا ته پریږدو او بیا به راشو خپلې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ.
لومړی خو سلام ته علیکم وایم. زه د مهال په کابل پوهنتون کې استاد یم او وای ویل چې زما ارمان څه دی؟ ارمان نه
دی، دوی یم پوښتنه وایم.
زما ارمان لا هم نور لوړې زده کړې چې غواړم ډاکټرا وکم په خپل رشته کړی رشته کې. او په دې من کې زه غواړم پاینده کې داسې یو انسان ووسم چې حد اقل یو څه د خلک زما سره په یو بزنس کې مصروف وو، یعنی خلکو ته مې خیر ور ورسېږي. فقط همدا غني چې معاش واخلم او خپله وخورم. او پاتې شوه وروستۍ خبره چې د مشکل شوله، هر انسان د مشکل یوه دوره تېروي، خو هېڅکله باید انسان مشکل ته تسلیم نه شي، بلکې لا هڅه وکړي تر څو هغه مشکل حل کړي. مشکل ته باید کوشش وکړي، مشکل ته جګرخونی باید ونه کړي، یعنې ځان ونه خوري ورته خفه نه شي.
بله، تاسې ماشاءالله درې واړه پښتنو ته ځوابونه ویلې. رب شو زمګ پښتنې ته د تحصیل د دورې راته وایاس، د لوړو زده کړو د دورې راته وایاس، په دغه دوره کې تاسې څه ستونزې درلودې او دغه ستونزو دغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود او تاسې احساس د اوس مهال البته د لوړو زده کړو پر مهال د ستونزو په وړاندې د ننګونو په وړاندې څه وو؟
په لحاظ توفیر نه لري او هوه اته کاله مخکې زه محصله وم، اما نن ورځ چې کوم محصلین دي ډېرې زیاتې اسانتیاوې هغوی ته موجود دي. انټرنیټ شته، د هغه وخت هم شته، او هو له انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود وو، او د دې تر څنګ معاصره ټیکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نه شته وو. نو په یو کورنۍ کې بعد اقل دی یو چا سره دغه امکانات شته وو، اما نن ورځ ډېر امکانات شته دي او ډېرې زیاتې پراخ کتابخانې شته دي. په اقتصادي لحاظ د خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما شان د هغه دور محصلینو ستونزه چې اووه یا اته کاله وړاندې محصلین وو، واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو ډېر خوار زار او حیران به موږ په کتابخانو تاویدلو او کتابونه به نه پیدا کېدل او انټرنیټ ته مو لاسرسی نه لرلو. سیمینار به مو په لاس لیکلو، په قلم به مو لیکلو ټایپ کولای مو نه شوی، یعنی د ټایپنګ اسانتیاوې هم نشته وې. خو بیا هم په هغو مشکلاتو کې الحمدلله تر یوه ځایه پورې موږ ځای ځان ورسولو، شکر ګزاره یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونه کړي په تحصیل باندې یا هم په دې مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې اوسي چې هڅه وکړي لا هم ښه موقف ته ورسیږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي. نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات وو، سره چې بدامني تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وختو کې چې زه محصله وم، منطقه او خصوصا کابل ښار ډېر نام نه نه وو، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو ستونزې لرلې. کومې سیمې نه چې په پوهنتون ته راتللم، یعنی ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک باندې پورزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شي د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ماته خپله شمېره راکوي. زما شانې چې ډېر عادي اوسم، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ما ته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما طرف یادېږي. اته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدای پاکه زه مکتب ته یا پوهنتون ته په داس رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي، یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي، یا په ما څوک پورزه لاړ نه شي. ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هېچا ځواب نه شو ورکړه. هم که نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي، زه له عهدې وځم، خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ یې نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوی یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کېدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو پان نغښتی وي چې خلک یې اوري، پوه شي چې د نجونو دپاره څومره یو لوی مشکل دی، او مخه وهاړوي او نور خلک یې مخنیوی وکړي او دوی هم لدی عمل
څخه پرهیز وکړو. د اسکار ولې بلې د اکتوبر د یو لسمی په پار به هم یو څو پښتني ولرو، ځکه چې د غوراز د لور یا انجلۍ نړیواله ورځ ده، او په دغه ورځ باندې نړیوال او د خزو مدافعین د نجونو او لورګانو خپل ملاتړ سرګندوي. دا راته وایست اغلی تقوا چې تاسو خپل وړي خويند لري. متاسفانه
نه، زه د کور تقریبا کشرایم.
ام بله، تاسو څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوه ګونه چلند حس کړی دی چې له تاسو سره دی یو ډول چلند وشي او له ورونو سره مو بل چلند؟
ډېر مینه دی احساس کړی، خو ما بیا هم سره دی چې زما پلار یو ورون اندی کس و او زمن کې یو اکاډمیک شخصیت و. داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړې وم، زما په وړاندې داسې توپیري چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت په ما باندې. خو بیا هم نانډولي یو څه شته په ځینو کورنیو کې چې ډېرې بېلګې زه نه شم بیانولی، اما شته وي. کوم مصرف چې یوه کورنۍ د زوی په تحصیل کوي هېڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي، کوم ازادي چې زوی ته ورکوي هېڅ وخت لور ته نه ورکوي، څومره بوج چې په یوه لور باندې په کور کې هېڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي، تر هغې چې هغه د وظیفې څښتن کېږي خپله دې ته آماده شي چې باید د کورنۍ بوج په غاړه واخلي. کورنۍ نه مجبوروي، اما لور خوانخوا د کورنۍ لخوا مجبوره وي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیری چلند ورسره وشي.
بله، تاسو خپل هم په دې باندې قایل یاستئ چې پرونه اند کورنیو کې هم یا خداګا یا نه خداګا دغه چلند کیږي لنجونو سره، تاسو په نظر باندې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو، څنګه کولای شو چې دغه ته د پای ټکی کیدو دوګونی چلند ته؟
موږ کولای شو هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبت کړنې رواج کړو او هغه تقویه کړو، او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یوه کورنۍ کې. زه خپله کورنۍ کې ما ډېر داسې کارونه چې یو وخت کې زموږ په کور کې نه کېدل، اما زه د دې باعث شوی یم چې هغه ما په خپل کور کې رواج کړي دي، یا هم په دې خاطر چې زما ناز به چلېدلو، یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپلې کورنۍ ته. هر ترتیب ولې تاثیر یې زمینه چې ما مثبت بدلونونه په خپله کورنۍ کې راوستي دي. هر فرد باید همدغسې کوشش وکړي چې په خپله کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي، خصوصا همدغه نانډولي چې په کور کې د لور او د زوی تر منځ شته وي. زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپل نارینه و خدمت دی وکړي، هغوی ته د ډوډۍ پخه کې کالي د ورته ومینځي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یوه لور هم په ښوونځي کې وي او هم پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري، خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي، وشه ورور کالي د ورته وتو که د ورور بوټان د ورته بورس که ورور ته د ډوډۍ ورته ارکه، یعنې په یو نوه هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا باید تاته یو کار وکړي. خو دا مور دا هېر کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله، خپل بوټان خپله بورس که، هېڅ وخت خپل بار د نورو په اوږو مه اچوه، خپل کالي دي که موږ درته مینځو خو تو یې ته کړه، حداقل که تشناب ته ځي کالي دي ته خپله یوسه، اوبه ګرمې کړه او سروځان دې ومینځه. نو دغه کورنۍ په غیر آګاهانه ډول ډېر دغه شان رواجوي او لمن ورته وایي، خصوصا میندې. نو که موږ خپله هر یو فرد دغه مخه ونیسي او میندې متوجه اوسي دغه خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې، انشاءالله دغه شان به حل کړي.
بله، دا تر ډیره حد پورې په کورنیو کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور د پاره دی دا کار وکه هغه کار وکه، او انجونی هم څه نه وایي، زی هغه کار کوي، یعنی هغه کار ترسره کوي پرته د دې نه چې څه ووایي. تاسو څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلې یاستئ، ورته مو ویلي دي، یعنې له ځانه مو دفاع کړې ده؟
کله چې انسان عمر لوړېږي پوهېږي چې ما په تېر وخت څه کړي وو، او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو سره ترلاسه کوي. خو تر ډېره ما ته دا نه دي ویل شوي، اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان و، یعنې ما هم کړي دي، دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی. خو دا نه دي شوي چې یا په زور خو ما کړي شوي وي، او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم، داسې څه نه دي شوي. ولې ما فکر کول چې تر اخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دی ما کړی دي.
بله، را به شو دې ته چې لامل څه دی، لاملونه څه دي، ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره؟ که څه هم دوی ته بنجونه ډېرې زیاتې ګرانې وي، خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي. خو اول به یو اورېدونکی راواخلو چې دې څوک دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلام تو ته درنې ملمنه ته د افغانستان زمکلمونو له ستوند کوم فضل هدي وردګ د باندې چا کول سوالې نه پلی کاوه شوي.
فضل هدي وردګ، په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکې پښتني مور سره شریک کړی.
مننه. نو واقعا د دې کومه د مو خور چې دا واقعا د دې غښ چې اندوس مخ په د باندې چا کول سوالې کې اور و، واقعا زه په خپل یو افتخار بکم چې په ټولنه او جامعه کې داسې واخور مولې روشه. واقعا یو ډېر پیوړی ذهن لري، واقعا دغه د دې د خبرو نه معلومي چې ډېرې لوړې زده کړې کړي. نور هم په دغه نه کلیار کې ورته توپیک وړو، او د درنې مېلمنې نه دغه پوښتنه ده چې په غولرو پرتو سیمو کې چې خلک د خورګانو سره یا د خپلو ښځو سره بد چلند کو په کورو کې، بیا زور زیاتی ورسره کو، دغه د پوره د اوګوي شاید د دغو خلکو د پوره چې په خپلو کورو کې یا د خپلو ښځو نه داسې یوه منفي استفاده کوي، هیڅ انسان په نظر نه ورته ګورم خلکو د پوره د کوم یاد اسغله ګوګوي ریکارډر به خوشاله شو.
ډیر زیاته مننه. اغلی وردک د اګهی خبره وکړه چې اغه ستاسو دندنه ده او تاسو په هغه برخه کې کار نه کوي. فکر کوم کتاسي همدغه اګهی دی یا همدغه ډول ذهنیت ورکول راته وای چې تاسو په پانتون کې خپل شاګردانو ته ورکوي، شاید ستاسو ډیر شاګردان هم الکان وي. مهرباني.
ما خپل دا کوشش کړی دی خو زختلا د خپل ماسیل نو پوراندې کېدل شي زموږ غږ واوري. زه ډیر مهربانه یم دې پوراندې، هیڅ کله مې ته دا احساس نه ورکړی چې تاسو استاد یم، بلکې ته ویلې مې چې زه ستاسو ملګری.
بله.
او په همدغه ملګری ټوب کې په دغه ملګری په محیط کې ما دوی ته ویلي دي چې تاسو په دې نه کمیږي چې کله ستاسو همسنکه یا کولجواله یوه چوکۍ جګوي چې په فزیکي لحاظ هغه ضعیفه ده او د چوکۍ وزن ډېر زیات دی، کله تاسو پورته کړئ تاسو توان لرئ، دا به ستاسو احترام وښیي د هغو په مقابل کې.
بله.
یعنې ما دوی تشویق کړي دي او په زمن کې مې دا هم ورته ویلي دي چې اغای کورنۍ وضعیت ما ته معلوم دی، یو وجلی نشي کولای چې انټرنټ کلب ته لاړ شي، وجلی نشي کولای چې ولری مطبعه ته لاړ شي، یا هم یو ډېر لري کتابتون ته لاړ شي. لا هلکانو مې دغه هیله کړې ده چې دوی د کورنۍ نه نیولې تر پوهنتونه د خپل ټولګیوالو او هم درځ خپل خویندو لاس ونیسي، ځکه په دغه ټولنه کې موږ دې تقایل یو چې په علمي لحاظ نارینه و پرمختګ کړی دی، ځکه زمینه ورته مساعده او شرایط شته او امکانات په لاس کې. نو دغه د تلې انډول د پوهې په لحاظ د ښځې د نر نه دی برابر په افغانستان کې. نو او په زمن کې کوم مسیر یا لاره چې پیدا کړې ده نارینه و پیدا کړې ده او حداقل هغه مشکل ته اوږه ورکړې ده، خو ښځې په ځان ضعیفه او د امکاناتو نشتون او ټول مشکلات د دې سبب شوي چې شاته پاتې شي. ما همیشه له ورو خواهش کړی دی چې تاسو له دوی سره همکاري وکړئ تر هغې چې دوی د دې جوګه شي چې خپل لاره پیدا کړي. نو دا محترم ورو ته وایم چې یوازینی شی چې د حلولی شي تعلیم او تحصیل دی، خو په دواړو جنسونو ښځه او نر باید تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپېژني، پرې نږدي چې بل ورباندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپېژني بل کس. نو همدغه به د دې سبب چې په ټولنه کې احترام موجود وي او هر څوک خپل حقونه وپېژني او یو ښه انډول موجود وي، حتی د دوو جوړو واده چې سره کېږي چې کوچنۍ ټولنه د بنسټ ایښودل کېږي هغه به هم ښه سوله ییز ژوند پیل کوي.
بله. مخکینی پښتنه به یو ځل بیا تکرار کمه، لامل یې څه دی چې په کورنیو کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او میری چلند کېږي، یعنی دوه ګونی چلند کېږي، د دې لامل څه دی؟ که څه هم دا په روڼاند کورنیو کې هم لیدل کېږي تر یوه حده،
خو تر ډېره خبره داسې وه چې دغه د تعلیم او د تحصیل انډول له پخوا نه تر ننه پورې د ښځو د نرو ترمنځ ښه نه دی روان، یعنی نارینه ته دا زمینه مساعده شوې چې تحصیل وکړي، جومات ته لاړ شي، مدرسې ته لاړ شي، د باندې ووځي، په ټولنه کې اوس زده کړي، خو ښځو ته دغه اجازه نه ده ورکړل شوې تر څو شی زده کړي. نو تر ډېره دا فکر کېږي چې ښځه یوازې د هماغه چار چاپېره دیوالونو منځ کې د یوه کور ټول مسؤلیتونه د هغې په غاړه دي، کالی به وینځي او اولاد به راوړي، هغه به تربیه کوي او بالاخره څه چې په کور کې کېږي هغه به ټول آماده کړي. او د یو نارینه مسؤلیت دغه دی چې هغه لبان دې روزي راوړي، یعنی وظیفه لري او یو سره ګټي او هغه یې دې ته راوړي کور ته، یعنی وظیفې تقسیم شوي دي. خو صحیح ده، هغه ښځه چې وظیفه نه لري خیر کور کې کولی شي کالی ومینځي، دیګ پوخ کړي، اولاد تربیه کړي، خو خبره دا ده چې نارینه هم باید حداقل لږ دغه احساس ولري چې په یو ضعیف جنس باندې دومره لوړ د کار هم قابل د تحمل نه دی. ډیری کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې ته باید د ښځې مزدور نه شي، په دې معنی چې هغه مصروفه وي، ماشوم یې ورته قرار نه کړي، او د هغه مثلا که کوم وخت هغه مصروفه وي خپلې جامې باید خپله اوتونه کړي ځکه هغه د هغو مصروفیات دی. خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه به اسه هم واخلي، په دې باندې کم نه راځي، په دې باندې بے غیرت نه حسابيږي چې کله یې مېرمنه مصروفه وي ماشوم ورته ویده کړي، کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دیګ ورسره پوخ کړي، او یعنی د کور په کار کې ورسره اسه هم واخلي. اما زه فکر کوم چې ښځې هیڅ وخت حتی احساس هم نه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي، یعنی ښځې په احساساتي لحاظ عاطفي دي، نه غواړي دغه بوج د خپل خواند ضرور یا هم د کور دی او بل غړي په غاړه ورواچوي. زما هدف صرف دی هغه چې بعد په کورنۍ کې همکاري موجوده، خو خوراغلم په دغه برخه کې ډېر ستونزه ده چې کله خاوند هم وظیفه ولري میرمن هم وظیفه ولري او بیرته چې کور ته راځي میرمن به هم د باندې کار کوي په کور کې چې راځي بیا به د کور کار هم کوي
بله
زه دا وایم چې د نارینه ولې غیو مسؤلیت را پکیږي په یو وظیفه باندې او د ښځې ولې نه را پکیږي چې بیرون به هم کار کوي په کور کې به هم کار کوي نو په دې لحاظ باید همکاري موجوده وي یعنی دا یو ډول ولسی پوه دا په ولس کې ډېر څاوم چې په فولکلور کې خلکو ترمنځ هم داسې له پخوانه را روان دي تر ننه پورې چې یو هم همدغه بحث دی چې د ښځو او نرو ترمنځ دغسې تفاوتونه په کورنیو کې دي خو ورو ورو دا بدلېدلی شي اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپیژني
بله اغلی تقوا په کورنۍ کې دوګونی چلند البته نه یوازې اکثره کورنۍ کې په افغانستان کې دوګونی چلند کیږي نه یوازې لور سره بلکې لنګور سره له خځې سره او هم دا شان د ټولو خزو سره د ټولو خزو په وړاندې دوګونی چلند کیږي دا راته وایي چې د دغه دوګونی چلند پایلې څه دي یعنی څه بده پایلې لري دا په ټولنه کې او کوم بعد عواقب دي چې هغه د همدې نره ولاړ شوې دي
لمړی ځای زو ته حت ورکوم چې متاسفانه زموږ په کورنۍ کې څنګه ډېر د ښځو له خوانه په خزو باندې څنګه راځي او ظلم ور باندې کیږي په اخره د کورنۍ نارینه د ته حتول کیږي چې ما تاریخواله کې راګټ شي او یو غټ مشکل دغونه جوړ شي خو په مجموع کې دا ظلم او دغه څنګه په دې ډول روان دي خو واقع دي تاسو پوهیږئ نن ورځ موږ څنګه کلونه کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم دا د جګړه کې رالو یا شول ما او خاتم من زه فکر کوم په جګړه کې بیل یعنی د انسانانو نه امیدونه اساس دي په دغه هیواد کې د ټولې دا جګړه د څه څخه راولاله شوې ده دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاله شوې ده دا جګړه چې کله دوه کسانو واده کړی دی د دوه کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو دا سویل کله اړشي چې را طرفيږي الک خبر نیو چې څوک ورته کړی جلې خبر نیو شاته ورکړی دا اما غوښتل چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړ کړی د فکر په لحاظ د ساوی په لحاظ د عقیده په لحاظ د هر څه په لحاظ دغه دوه اشخاص سره متفاوت دي اما تر یو چتر لاندې ژوند کوي د خلکو له شرم موږ ځان نیولې وی چې بعد تر یو چتر لاندې ژوند وکړو اما په کافی اندازه د یو چتر لاندې ډیر زیات مشکلات او انسانانو تحمل کوي د دې نه چې ودرېږي خالق به سوي دا موږ دوه کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مو مشکل پایلي یا بل اخر د مملکت په جنگ باندې متمامېږي د ټول لاندې نه را پایل شي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کېنی یو موټروان یو بل ته یا لاس قید کړی یا هم آران وکړي نو سم د لاسه بس ښکنځل وی او له موټره کښته کیږي او یو ډبل په جاغو کې لاسه چوي ولې موږ دومره احساساتي یو ولې دومره رواني یو ولې دومره تر فشار لاندې یو پس دا هغه عواقب دي چې له کوره پیل شوي دي او بل اخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دي په نور مملکتونو کې یو څوک جنگ وکړي چې ملامت یو تی وو بخښه ملامت و مکن
بله
خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنگ کوي دا هغه عواقب دي او کله چې تړای بل مملکت ته لاړ شي نور خلکو اخلاق وګوري واقعا د خپل ځان په اړه ځاړه وایي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو څه ډول ژوند کوو
بله اغلی تقوا استاسی په نظر باندې تاسو د کورنۍ او د ودونو یادونه وکړل چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کیږي اومده لامل هم ده استاسی په نظر باندې 12 کړي میرمنې ته وی فعال میرمنې ته په سر کې په کار د چې کوم ټکی د ژوند ملګری په انتخاب کې په پام کې ونیسي
زه ته کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زواده کوم له دغه یو چا سره به زواده کوم یعنی هغه چې هر انسان وي دغه شانس خپل ذهن کې لري خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم خو هلکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغه څوک غواړم هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مني او بلاخره جلۍ غوته ورکوي خو جلۍ په ځان خبره هم نه وي او زه فکر کوم چې دا د دواړو جانبینو حق دی چې باید پوښتنه وشي چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي اول هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او همغه زوی ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصات چې زوی ویلي هغه پکې موجود وي او همغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي او هغه ګډ ژوند چې ماسته راځي هغه به یو سالم ژوند وي. په ذهن کې هر څوک لري خو جرأت دې وکړي ودې وایي او د خپلې کورنۍ سره دې شریک کړي او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي.
بلې ډېر ښه اغلې تقوا، ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوبو. تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو ګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.